په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو د چارو وزارت وایي وروستیو سیلابونو ګڼ تاوانونه اړولي او دوی د نړیوالې ټولنې ملاتړ او مرستو ته سترګې په لار دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم ازادي راډیو ته وکړه او وویل چې کارکوونکي هڅه کوي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د نورو احتمالي سیلابونو د راوتلو د زیانونو مخنیوی وکړي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په وروستیو سیلابونو کې د نورو زیانونو تر څنګ شاوخوا 140 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 150 نور ټپیان دي. خو د دې ویر شته چې ښایي د مرژوبلو شمېر تر دې زیات وي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي په نور روغتون کې بهرني متخصصین د سترګو 1500 وړیا عملیاتونه ترسره کوي. د دې وزارت ویان شرافت زمان پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
دوشنبه او سه شنبه ورځ ده مونږ به ان شاء الله ستنام کیږي او د ناروغانو لپاره به ان شاء الله د عملیاتونو ورځ ټاکل کیږي. کوم ناروغان چې په مغه وخت باندې عملیات آماده وي ان شاء الله عملیاتونه به تر سره کیږي.
تر دې مخکې د سترګو د عملیاتو لپاره اکثره ناروغان بهر ته تلل او سلګونه ډالر به لګېدل. د امریکا په کنټاکي ایالت کې د سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمېر 6 ته پورته شوی دی. د کنټاکي والي اندی امبیشر پرون په خپل ټویټر په یو پیغام کې ویلي دي چې ممکن مرجوب لو شمیر له دې زیات شي. د دې ایالت په ختیځو سیمو کې تر سختو ورښتونو وروسته سیلابونه جاری شوي چې پکې په مرجوب لو سربیره دی والی په خبره سلګونه میلیون ډالر تاوان هم اوښته دی. لا هم د ژغورنې ټیمونه د ورکو شوو خلکو په لټه کې دي. د اروپایي جام لپاره د خزینه او د فوټبال ټیمونو ترمنځ سیالیو کې انګلستان پرون جرمني ته په اضافي وخت کې 2-2 په مقابل کې ماته ورکړه او دغه جام خپل کړ. د دغه لوبې لپاره چې د انګلستان په ویمبلی استادیوم کې ترسره شوه دومره نندارچیان ورغلي وو چې له دې مخکې د دغه جام لپاره نه راټول شوي. انګلستان په دې بریا سره چې په ویمبلی استادیوم کې د له 8000 زیاتو مینهوالو په مخ کې خپل کړ په یو نړیوال جام یا یورو جام کې د ډاډول لیوې بریا لپاره 55 کلن انتظار پای ته ورسو. او د شپږیز کرکټ لوبو په دوام نن دوه لوبې ترسره کیږي. په لومړۍ کې به د بوس ساتونکو او کابل بازانو ټیمونو ترمنځ لوبه وشي او دویمه لوبه کې ماسپخین د هندوکش ستورو او مس عینک ټیمونه یو بل سره سیالي کوي. شپږیز د افغانستان شلوریزې تجارتي کرکټ سیالۍ دي چې اته لوبډلې پکې لوبیږي. که څه هم تېره اونۍ د کابل په کرکټ سټډیوم کې 14 ځینو خلکو ته مرژوبله واړوله خو له دې سره سره ګڼ خلک لا هم د لوبو لیدو ته ورځي.
د هغه پیښې نه وروسته ما هم نن دا تصمیم ونیو سره ډېر مصیبتونه چې پوهنتون کې امتحان هم لرم زه راغلم تر څو خپل لوبغاړي نږدې څخه وګورم الله یې تشویق کړم. دا یعنې د هغو خلکو په مخ باندې یوه درنګه څپېړه ده چې غواړي له موږ څخه دا خوشحالي واخلي.
د لوبو ته له هند او زیمبابوې دوه نړیوال مبصرین هم ورغلي او وایي هوډ لري د لوبو تر پایه په کابل کې پاتې شي. ازادي رادیو او ری اوړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت 16 فروری کې طالبان د نړیوال ټولنې له لوري د منل کېدو هیله لري باید بشري حقونو ته درناوی وکړي او د افغانانو نظر نه واوري. د طالبانو او ایراني پولیساتو ځواکونو ترمنځ وروسته یو نښتو د نیمروز د سرحدي سیمو خلک اندېښمن کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو این ډی پی مشر وایي د وړو کاروبارونو او په سیمه ییز کچه د ښځو او نارینهو له کاروبار په ملاتړ سره غواړي د افغانستان اقتصادي وضعیت وده وکړي.
UNDP has been working.
UNDP خپل هڅې پیل کړې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت بیرته ښه کړي.
د غزنی د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي وروسته سیلابونو ورته ډیر زیانونه اړولي دي.
مالې توانونه بیخي ډېر د لکرشتین او غنمو خلکو غنمو لور نه ده ښایي تر اوسه پورې اوبه لاندې کړي دي.
دغه راز د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو ځانګړي درسي ساعت یو نوې خبرونه درته خبرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافر وایي که طالبان د نړیوالې ټولنې له لوري د منل کېدو هیله لري باید بشري حقونو ته درناوی وکړي او د افغانانو نظرونه واوري. ایان مکری به چې روانه اونۍ د شارز دافر په توګه دنده پای ته رسیږي دغه نوې څرګندونې داسې مهال کوي چې وخت د طالبانو د رسیدو نږدې کال په پوره کېدو دی، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نور بل سفی الله ستانکزي واورو.
د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر د خپل کاري ماموریت د پای په درشل کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بند ساتلو په تړاو د طالبانو له دریز او د راپور شوو بشري سرغړونو په اړه ژوره خواشیني ښودلې. شارج دافیر آیان مکری چې له تیر اګست په دوحه کې د افغانستان د ماموریت چارې پر غاړه درلودې، همدارس د اکشن بې ناوخته څو پرله پسې ټویټونو کې زیاته کړې چې که طالبان د نړیوالې ټولنې منل کېدل غواړي نو باید د افغانانو نظریات واوري او بشري حقونو ته درناوی وکړي. طالبانو د 2021 کال د اګست په نیمایي کې په افغانستان باندې واک ترلاسه کړ او له هغه راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې پاتې دي. د راپورونو په اساس د طالبانو حکومت له ځینو کمو برخو پرته اکثر ښځینه کارکوونکي هم په کور کې نیولي دي. د دوی ځواکونه همدارنګه د سلګونه پخوانیو نظامیانو په وژنه او تر اعدام کولو تورن شوي، هغه مسله چې د طالبانو چارواکو په وار وار رد کړي او ویلي دي دوی د عفو فرمان ته ژمن دي او په چا باندې کار نه لري. د ملګرو ملتونو او بشري حقونو څو مدافع سازمانونو بیا څو واره د افغانستان د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو په خپلو راپورونو کې جدي اندېښنې ښودلي. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر آیان مکری ویلي هیواد یې له افغانانو سره همکارۍ ته ژمن دی او له تېر اګست راهیسې 115 میلیون ډالره بشري مرسته ورسره کړې. هغه د امریکا د خزانې وزارت لخوا له افغانستان سره د کاروبار د اسانتیاو په هدف د عمومي جوازونو د صادرېدو یادونه هم کړې چې ورسره افغانستان ته د نغدو پیسو د استولو زمینه برابره شوې. مکری ویلي ځایناستې میرمن کیرن ډیکر دا او په راتلو به د افغانستان لپاره د امریکا همکاري او ژمنې ټکنۍ نه شي، بلکې د هغه په خبره د امریکا د هدفونو د خوندیتوب او د افغانانو د ملاتړ لپاره به میرمن ډیکر لا نه ستړي کېدونکې هڅې وکړي. ښاغلي مکری د خپلو ټوټونو په دوام ویلي موږ خپل کار ته ادامه ورکوو څو طالبان د خپلو ژمنو په وړاندې ځواب ویونکي پاتې شي، څو افغانستان یو ځل بیا د القاعدې او داعش د خراسان څانګې په ګډون د تراګرو په خوندي ځاله بدل نه شي. طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې د دوی ځواکونه د داعش د له منځه وړلو په هڅه کې دي او ادعا یې کړې چې داعش یا اسلامي دولت ډلې جنګیالي د دوی په وړاندې تاب نه شي راوړلی. خو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو له هغې ډلې ایران او آخوا په منځنۍ آسیا کې ازبکستان او تاجکستان څو واره د اسلامي دولت ډلې او نورو توندلارو ډلو لکه د ازبکستان اسلامي غورځنګ د فعالیتونو په باب اندېښنه ښودلې. د ازبکستان او تاجکستان سرحدي سیمې څو واره د افغانستان له خاورې د راکټي بریدونو هدف هم ګرځېدلې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو او ایرانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ نښتو د نیمروز د سرحدي سیمو خلک اندېښمن کړي. یکشنبې یعنی پرون تر ناوخته د نیمروز په کنګولوس والي کې د طالبانو او ایرانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ درنه جګړه روانه وه چې پکې ویل کېږي یو طالب ساتونکی وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. دواړو لورو یو بل تورن کړي دي چې جګړې ته لمن وهلې ده. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
درگیری طالب با ایران سر مرز درویشو
لسیمی د څو ساعتونو لپاره د جګړې د دوام راپورونه راغلل. کنګولس والی له ایران سره په پوله پراته ده چې په درویشک سیمه کې طالب او ایرانی پوله ساتي. د راپورونو په اساس د ماښام تر 2 بجو په جنگ بوخت وو. طالبانو سیمې ته تازه دمي او اضافي ځواکونه واستول. د جګړې له کرښې څو ویډیوګانې په خواله رسنیو باندې لاس په لاس شوې. په یوې کې طالب پوله ساتي ښیي چې په ایراني لوري بریدونه کوي، په بله کې هم د راکټونو د لګېدو شېبې ښکاري. د جګړې له کرښې یو سیمه ییز طالب قومندان ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د جګړې د شدت یادونه وکړه. هغه وویل نوم یې باید خپور نه شي ځکه له رسنیو سره د غږېدو اجازه نه لري.
جنګ شروع دی، زورور جنګ شروع دی، کمزوری جنګ نه دی. بس مجاهدین د نیمروز هم راځي، د غرول د خاص هم روان دی، خاص روان دی، راځي. دا سره خدای به څوک چې اوس خو جنګ شروع دی، ایران هم دغه توپونه د دې توپونه استعمالوي.
د یک شنبه ورځی جګړه کې یو طالب اسکر د ایرانی پولیسو لخوا وژل شو او دوه نور ټپیان دي. د نیمروز یوې امنیتي سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوم د نه اخیستلو په شرط طالب اسکر ته د مرجوب لید وراوښتو خبره تایید کړه. د نیمروز په کانګ کې جګړه کڅه ماښام ودرېدله، خو د سیمې خلک اندېښمن شول چې وضعیت څرنګلی دی. سعید د جګړې کرښې ته نږدې استوګن دی او ازادي راډیو ته یې هغه وخت پیغام رالېږلی و چې لا جګړه نه ودرېدلې. ایران ډی سي توپونه کاروي، د طالبانو ځواکونه هم روان دي. وضعیت په دې سیمه کې ډېر خرابه دی، یو سره جنګ روان دی. د هوان او 82 ملي متري توپونه غږونه راځي. ایران هم خپله پوله تړلې، دی خوا مسافر ولاړ دي او له هغې خوا هم څوک نه راپرېږدي. عباس هم د کانګ ولسوالۍ اوسېدونکی دی او وایي طالبان باید احتیاط وکړي، که نه د سیمې خلک به ډېر زیان وویني. د توپونه او ټانک د ډزو غږونه راځي. د شپې لپاره به ښایي وضعیت لا پسې خطرناک شي. دا طالبان باید له خپل توان سره زور ووهي. ایران خو توپ او ټانک ډېر لري. څلور دانې ډرون یې چې راپورته کړل، هر څه به له خاورو سره برابر کړي. د طالبانو د سرحدي ځواکونو مشر ابراهیم هیواد رسنیو ته ویلي، لومړی ډزې ایراني ځواکونو پیل کړي. اخو د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین میر احمدي ویلي، د طالبانو ځواکونو په پارونکو اقداماتو لاس پورې کړ او په جواب کې ایرانی پولیساتی لاس په کار شول. هغه طالب ځواکونه تورن کړي چې تر جګړې آن یوه ورځې مخکې پارول کې اقدامات وکړل چې بالاخره دې نښتې ته یې لار هواره کړه. میر احمدي ویلي، د ایراني ځواکونو لخوا جګړه کنټرول او درول شوې. ایران او افغانستان 900 کیلومتره ګډه پوله لري. دا یو کال تر ټولو زیات کړکېچونه د نیمروز ولایت په سرحدي سیمو کې رامنځته شوي، چې اکثر یې عوامل په کرنیزو ځمکو باندې لانجې، اوبه یا د خلکو قاچاق بلل کېږي. د ایران او طالبانو پولیساتي ځواکونه په نیمروز کې داسې وخت سره په نښته اخته شوي چې تېره اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان خبرداری ورکړ که د ایران د حقابې ستونزه هواره نه شي، په ټولو همکاریو به منفي اغېز پرې باسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو د سهار ته بجې او دولس د خېکېدونکو دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې مشر عبدالله الدلداري د خلیج د همکاري سازمان د غړو هیوادونو ته ویلي چې اداره د افغانستان د اقتصادي بیارغونې لپاره کار کوي. هغه ویلي یو ان ډی پی د وړو کاروبارونو او په سیمه ییزه کچه د ښځو او نارینهوو له کاروبار په ملاتړ سره د افغانستان اقتصادي وضعیت د ودې په لټه کې دی. نور په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې د دفتر د استوګنې استازي عبدالله الدرداري خلیجي هیوادونو ته په خپل پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې له ستونزو او ننګونو سره سره دغه هیواد په نهیلي حالت کې نه دی. هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې اقتصادي بیرغونه هغه څه دي چې د دوی د کاري اجنډا په سر کې ځای لري. نوموړي د غونډې برخولو ته په خپل پیغام کې ویلي چې د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره غواړي چې له دوی سره په ګډه کار وکړي او په خبره یې د یادو هیوادونو خصوصي مرستو ته اړتیا لري.
UNDP خپلې هڅې پیل کړي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت بیرته ښه کړي. هغه هم د ټولنې د فعالیتونو د کچې د لوړولو، د کوچنیو کاروبارونو او د ښځو د سوداګریو نه په ملاتړ څو ډاډمن شو چې سیمه ییز جوړښت د اقتصادي بیارغونې لپاره اجازه ورکوي.
د یو ان ډی پی افغانستان څنګه د مشر د خبرې پرون په یو ویډیو پیغام کې د یاد ادارې پر ټویټر پاڼه خپور شو. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې په پیغام کې راغلی چې افغانستان د 2021 د کال د اگست له 15 راهیسې 200,000 دندې له لاسه ورکړي او افغانستان د 40% اقتصادي ځوړ شاهد دی. په افغانستان کې له کووید-19 ناروغۍ وروسته اقتصادي وضعیت ته په اشاره سره ویل سوي چې د اگست له 15 مخکې د دغه هیواد اقتصادي رکود او یا سلنه وو. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې استازي عبدالله آل درداري په دې پیغام کې د خپلو خبرو په دوام ویلي چې تر 2013 میلادي کال پورې باید په افغانستان کې 12 میلیونه دندې پیدا سي څو بیرته هغه اقتصادي حالت ته دا هیواد ورسول سي چې په 2015 میلادي کال کې وو. هغه وخت افغانستان د کال میلیاردونو ډالره بهرنۍ مرسته ترلاسه کوله او د ګڼو خلکو یې په ملي او نړیوالو ادارو او مؤسسو کې کار کاوه.
موږ باور لرو چې په دریو کلونو کې به د یوې چټکې ستراتیژۍ پر اساس 2 میلیونه افغان نارینه او ښځو ته د کار زمینه برابره کړو. موږ غواړو له تاسو سره په دې ستراتیژۍ کار وکړو. دا له ښکته نه مخپورته ستراتیژي ده.
د دې تګلارې په اړه نور جزئیات تر اوسه نه دي ورکول سوي. د 2021 د کال د اگست په نیمایي کې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړ. له هغه وخت راهیسې ګڼې بهرنۍ مرستې پر دې هیواد ودرېدې او د افغانستان بانک څخه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني چې 1 میلیارد یې د امریکا متحده ایالاتونو او پاتې اروپا کې وه کنګل سوه. طالبانو د دې شتمنۍ کنګلتیا د اقتصادي وضعیت د خرابېدو یو لوی لامل وباله. خو د راپورونو پر اساس د طالبانو حکومت لسګونه زره پخوانی کارکوونکي پر کور کښېنولي او پر ځای یې خپل کسان ګمارلي دي. له دې برخې هغه ښځې ډېرې زیانمنې سوي چې د کور د نفقې راوړلو مسؤلیت یې پر غاړه و.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
کابل خروله اعلان کړی چې خلک کولی شي له دې وروسته د خپلو ودانیو ساختماني چارې بیرته پیل کړي چې مخکې یې د خروله په امر اندرولې وې. خروله په د ودانیزو چارو کې د غزن په دې خطر راوستلې و چې غوښتلې د ودانیزو چارو لپاره قوانین او پړاوونه باندې لسره غور وکړي.
د طالبانو په مشرۍ کابل خروالی وای د غیداره د خرد معیاري پرختیا د کار درامسته کولو او اقتصادي خوځښت درامسته کولو لپاره غواړي. هغو کسانو ته چې غواړي لوړ پوړي ودانۍ جوړ کړي اسانتیاوي رامنځته کړي. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
کسایی که فعلاً زمین دارن و میخوان ساختمان بسازن، بلند منزل بسازن، کسان چه فعلاً زمک لری او غواړي ساختمان او لوړ پوړي ودانۍ جوړ کړي پر راحتۍ سره کولی شي کابل خروالی ته راشي او د ملکیت له تثبیت پروسې وروسته کشر یا عرفی قواله ولري چې د راځي ادارې دنده ده. لاغه وروسته کابل خروالی ورته په 3 ورځو کې جواز ورکوي تر څو خپل چارې پیل کړي. جواز می ته کومه تلن کارشنه شروع
خغله بارکزای وای. هغه کسانو چې په مخکینی حکومت کې جوازونه ترلاسه کړي کولای شي د هماغو جوازونو لمخې خپل چارو ته دوام ورکړي. نو موري زیاتوي خو هغه کسانو چې په تیر حکومت کې جوازونه ترلاسه کړي خو سرغړونه کړي او د کابل خروالی د معیارونو لمخې خپل کارونه مختنه دی وړي باید کابل خروالی ته ورسی او د چیرنې حیات تر تعینې وروسته د تضمین پیسې ترې اخیستل کیږي او دا کسان د نوي قانون تر جوړېدو کولای شي خپل چارو ته دوام ورکړي. یو شمېر هغه کسان چې په ودانیزو چارو کې کار کوي له دې اقدام هرکلای کوي خو وایي چې اقتصادي ناورین او د ساختماني توکو د بیو لوړوالی اغلا ملونه دي که دوی ته جواز هم ورکړل شي نسی کولای په دې برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. له دې ډلې شکیب اکبری ازادي راډیو ته وویل
فیلان خو ساختمانی توکي ټول ګران دي بسنه نه کوي چې څوک کار وکړي. پیرودونکی چې ساختمانی توکي وپیری داسې څوک نشته که څه هم په ډېر رقم بیه یې پیری چې آر په هغه قیمت تمام شوي هم نه دي. ځکه ساختمانی توکي قیمت لري او کم واردات لري او په اوسنیو شرایطو کې ډېره ستونزمنه ده.
د ښاغلي اکبری خبره د ساختماني توکو د وارداتو کمیدل او د افغانستان د بانکي زیرمو کنګلېدل په دې برخه کې له مهمو ستونزو دي. د طالبانو په مشرۍ کابل خروالی په داسې حال کې د ساختماني چارو د دوام خبره کوي چې د ادارې څومره مخکې خلکو ته اعلان کړی و چې د ودانیزو چارو قوانینو د جوړولو او پړاوونو تر روښانه کېدو دي د خپلو تعمیرونو د جوړولو چارې دي وځنډوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې ورسته یو سیلابونو د غزنی ولایت او اوسیدونکو ته هم ډیر زیانونه رسولی دي. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو وایي ورسته یو سیلابونو یې کښتونه ور خراب کړي، کورونه یې نړولي او په زرګونو څاروي ور وژلي دي. دوی دغه راز وایي د دې ویرل هم شته چې نور سیلابونه په سیمه کې راووزي. سیلاب ځپلي د طالبانو حکومت او لنډیوالو مرستندویو ادارو د مرستې غوښتنه کوي.
دا غزنی ولایت مرکز ترڅنګ په دی کندړ قرباغ مکوور ګیلان او بند خوګیانی رشیدان ګیرو او ځینو نورو ولسوالیو کې د ورستیو سختو ورشتونو لامل د سیلابي اوبو قهرجنې څپې دغه قهرجنو څپو په دغه سیمو کې خلکو ته سخت زیانونه اړولي. په زرګونه جریبه کرنیز مځکې، باغونه، کورونه، دوکانونه او نور استوګنیز ځایونه یې خراب کړي او له منځه وړي دي. خو تر څنګ یې زرګونه څاروي او پسونو لمریزې برېښنایي ډبرې یا شمسۍ هم خرابې کړي دي. ونو او د انګورو تاکونو ته یې هم سخت زیانونه اړولي. شاوخوا شپږ پنځوس کلن عبدالقدیر د غزنی د یک ولسوالۍ د کندر کلي اوسیدونکی دی. نوموړی په خپله ولسوالۍ کې د سیلاونو د زیانونو په اړه کیسه کوي. دی وایي تر اوسه پورې سیلاونو د دوی په ولسوالۍ کې تر پنځه سوه زیات کورونه نړولي او نور زیانونه یې هم اړولي دي.
دوکانونه نشته، پکې باقي نشته، کلاوې نشته، کورونه نشته، مالونه ترې لاندې شوي، وزوندې ساري مال غواړي یا مالونه یې وړو کور وسایل دغه شیان تاسې سم دې د پنځه روپۍ دلو دي سم کورې جوړ کړ، هغه کولکته چوس بولو دا باغچې دي باغونه مسل سوي ویني سړک کې دادي.
دا یوازې ګیرو ولسوالۍ نه ده چې قهرجنو سیلاونو پکې سخت زیانونه اړولي دي. د قرباغ ولسوالۍ د ګرګاو کلي اوسیدونکی سید محمد هم په خپله ولسوالۍ کې د اوښتو زیانونو کیسه کوي. نوموړی وایي دلته هم خلکو په تیرو دوو ورځو کې د سیلاونو له امله زیات زیانونه ولیدل.
مالی تاوانونه بېخي ډېر دي، لکه رښتینه وو غنم وو خلکو غنم وو لو نه ده کړی تر اوسه پورې، اوبو لاندې کړي دي، کچالو اوبو لاندې کړلو. دا درې ورځې کېږي پله یې اوسه بارانونه اوري دوی د شبارونه، او دې خوا ته یې خلک له کورو شپې وتلي وو، لږ کورونه یې ړم کړي دي، پسونه یې ډېر لبی نه شوي دي، باغونه یې د خلکو خراب کړي دي. دا ټاکونه تر خټو لاندې شوي دي، د خلکو لوبیاوې او کچالو دا تر خټو لاندې دي، دغه د خلکو ونې وړې دي، کورونه یې وړلو.
دغه سیلاب ځپلي اوس د طالبانو له حکومت او نړیوالو خیریه موسسو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي اوس په داسې حال کې ژوند کوي چې کښتونه یې سیلابونو وړي او کورونه یې ورنړولې دي. خو په غزني کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هڅه کوي چې د دغه سیلاب ځپلو لپاره مرستې راټولې کړي. په دغه ځای کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي سیمه ییزه اداره هڅه کوي چې له دغه سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. د ده په خبره د دوی د حکومت له لورې له دغه سیلاب ځپلو سره یوه اندازه لومړنۍ مرستې سوې هم دي، خو له نړیوالو غواړي چې هغوی هم خپلې مرستې ګړندی کړي.
تاوانونه زیات رسېدلي دي. له نړیوالو مرستندویو موسسو څخه غوښتنه ده چې غزني ته جدي پام وکوي او له دې سیلاب ځپلو خلکو سره مرسته وکوي. خلک ډېر تاوان سوي دي، ډېر خوشنوونکي شپه او خوشنوونکي ورځ ده. الله پاک دې مسلمانانو ته عوض ورکړي.
د غزنی ولایت په بیلابیلو سیمو کې د سختو توپانی ورښتونو او د هغې له امله د زورورو سیلاونو لړۍ له څه باندې یوې میاشتې روانه ده. په دغه ځای کې دغه سیلاونو د مالي زیانونو تر څنګ وخت په وخت ډیری ځاني زیانونه هم اړولي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما دوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
د ننګرهار ښاروالۍ چارواکي وایي د جلال آباد ښار په څلورو ناحیو کې د سړکونو د ترمیم چارې پرون پیل کړې. د دوی په خبره د کنډو کپر سړکونو د رغونې چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړې شي او دغه راز وایي لګښتې هم د ښاروالۍ له عوایدو څخه ورکول کېږي. د جلال آباد ښار یو شمېر اوسېدونکي بیا د سړکونو ترمیم ته خوشحاله دي، خو له چارواکو غواړي چې د ترمیم چارې دې په معیاري بڼه ترسره شي. نور په دې راپور کې
د جلال آباد ښاروالۍ د تخنیکي او سکتوري چارو رئیس دوست محمد چاردیوال د سړکونو د ترمیم د چارو د پیل کېدو پر مهال خبریالانو ته وویل د سړکونو د ترمیم په چارو به نږدې 15 میلیونه افغانۍ لګښت د ښاروالۍ له عوایدو څخه ورکول کېږي.
د شپږ میاشتې مې ونیسي فارې هم الحمد لله دا چې وزارت زموږ سره برخه واخلي چې دا قرارداد شرکت د اصولو نه تخریبي کوي نو د مدیریان کې دي.
د ننګرهار اوسیدونکي هم خوښ دي چې له اوږده ځنډ وروسته د جلال آباد ښار په داخل کې د سړکونو تخریب شوي ځایونه رغول کیږي، خو له مسؤولو ادارو غواړي چې د سړکونو تخریب شوي ځایونه دي په ښه کیفیت سره ورغوي. دوه تنه نوید احمد او فرید خان وایي
مخکې چې دا ډېر خراب او خلک ډېر ستونزو سره مخ کله به ډېر پنچر او کله به یو څه د اوس د ښاروالۍ نه ډېر خوشحاله او غواړو ترې نه چې ښه کیفیت سره دا سړکونه جوړ کړي
او دا سړکونه جوړېږي غواړو چې سم صحیح جوړ شي په کوالټي جوړ شي چې مخکېنۍ باندې خراب دي بیا دواري او د امکانه او نور سړکونه چې کوم یو خراب دي باید هغه هم جوړ شي.
بلور ته د یادې پروژې یو تن انجینر زبی الله بیا خلکو ته د سرکونو د داغنیونی پر مهال د کیفیت له اړخه ډاډ ورکوي. نوموړی وایي
ښاروالۍ لخوا په مختلفو ناحیو کې تخریب شوې ساحې چې فیس پینټونو باندې سروې شوې دي د هماغې لایحې مطابق موږ خپل کارونه سرته رسوو او انشاءالله د کیفیت څخه به څومره ووایي چې کومه د ښاروالۍ لایحه یا پروپوزل تخنیکي هغه به شرکت په مکمل ډول باندې سرته رسوي.
خو د ننګرهار اوسیدونکي وایي پر سړکونو د ډیر وزن لرونکو موټرو تګ راتګ، پر پخو شوو سړکونو د دکاندارانو له لوري د دوامداره اوبو شیندل او د سړکونو د جوړېدو پر وخت د بې کیفیته موادو کارول هغه لاملونه دي چې له امله یې سړکونه تخریبیږي، خو ټینګار کوي چې باید مخنیوی یې وشي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
ازادي رادیو اورید سهار ته بجی او ووش دقیقې کیدونکې دی او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په واتس اپ شمیره کې مو راته پریښي دي.
بله السلام علیکم غلامات یم د هلمند څخه. په هلمند ولایت کې د کلایپوست او د لوی کاریاس په سیمه کې چې وروره د دبليو پی د خوا کوم سروې کې په شفاف ډول مطلق نه د ورور ګردانډي والی ده یا واسطه بازی ده خوار او غریب سړی ته ولا که شی لا رسېږي ولا چې نوکان مور سره وته انډیوال سړی که شی لا یا زموږ ناراض وکاوري یا شی راکوي.
وروره دا کومه مرسته چې افغانستان ته راځي دا غریب غربت نه ورکول کېږي، دې په زیاتې ورته کارونه د کار زمينه برابر شي او په خپل ساحو کې د ورته کاری فرصتونه برابر شي، کارخانه د ورته جوړ شي ترڅو د غریب خلک کار وکړي او د خپل لاسو تناک فوایسته مندې یو پنځه روپۍ کور ته ویسي او د مفت پیسې ډېرې خینه تمامېږي.
ما د هلمند ندالي د درس څخه زنګ درته ویلی، نوم یې جان محمد دی. وروره د مرستې چې راځي د مرستې په صحیح ډول نه توضیح کېږي، یوازې هغو کسانو ته ورکول کېږي چې واسطه ولري او یا د موسساتو سره په ارتباط کې. غریبان خلک په ټول کلي کې پاتېږي. وروره
د مرستې پورې علا چې شروع را دی زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراته دي، تلسیمیا ورته وي او په خپل ځاني مریض او هېڅ د کار روزګار درک مې نشته دی. اور دا دومره مستندوی ادارې دي دا 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 د وړو کارونه ورکې دا خدي بد دي دا مونږ ته نه ملاويږي نه چاره کړی دی راته او نه زما کول لیدل او نه ورخې څوک او نه ماته راکې وروره. او دا مهرباني کولې شي زه پازر وخم دا بډې سخت حالات کې ودی کې ژوند کوم غواړم چې ما سره ملستې شو چې نه کېږي وروي ثبت نه بار کو توځو بته نه خواته بته نه کډ وړو زه مجبور چې بس دولګي څوک ماران نه چې خاورې خو دولګي سره وخت تیر کړو سره مدار او تور کول کې غټ خلکو ته کېږي او غریب ته نور کول کی. وسلام
په دغه را کې دا د ماسیسی راځي دغه ماسیسی
پر 300 کورو پر 500 کورو و دی لس نومان مشترک کړی وي دا لس نومان وسی پر 500 کورو تقسیم کوي. نو دا د یرات ماسیسین دي چې نه پېژن کوم ماسیسا ده. نو دا تا یو ورځ ملم کړی وي چې دا ولې ته کې یعنی دا مسلک کم ګور ته معلوم دی اته رئیسان.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل استمی حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114221. شمیره بیا تکراروم 00422114221. دوویشت یولس څلرویشت دوه سوه یو.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي یو. په دې برخه کې د ازادي راډیو ځانګړي درسي ساعت یوه نوې خپرونه درته خپروو. خو په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.